درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د خبرونه از اسمت څاروان په خبرونو پیلوم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی همژغونکی د افغانستان په اړه د خپلې ارزونې راپور نن د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړي. سینیر لی اوغلو به په خپل راپور کې یو لړ سپارښتنې هم وکړي. د ده په وړاندیزونو کې یادونه شوې چې د افغانستان د دولت په توګه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره دې شرط وټاکل شي چې طالبان به د افغانستان پر نړیوالو دندو او ژمنو عمل کوي. امنیت شورا ته د پراپور کې له طالبانو غوښتل شوی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ژر تر ژره پای ته ورسوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په مارچ میاشت کې له سرمنشي انتونیو ګوتریش څخه وغوښتل چې د افغانستان د وضعیت په اړه یوه مستقله ارزونه وکړي او په هغې کې خپلې سپارښتنې هم وړاندې کړي. د پاکستان موقت صدر اعظم ویل افغانستان سره ستونزه به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور پر اساس انوارالحق کاکړ نن په اسلام آباد کې د مارګلی دیالوګ په نوم غونډې ته د وینا په مهال پاکستان څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکوله. ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسائل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت وي. د ټي ټي پی ته په اشاره وویل غیري حکومتي عوامل د پاکستان امنیت ګواشي. د دې وړاندې د پاکستان پر موقت صدر اعظم سربیره یو شمیر نورو پاکستانی چارواکو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبانو ته په خپل هیواد کې ځای ورکړی دی. خو د طالبانو حکومت د پاکستان دا ادعاوې رد کړي دي. د ننګرهار په سرخود ولسوالۍ کې نن سهار د یوې سلمانۍ مخې ته چاودنه شوې ده. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر محمد طاهر مبارز د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس ته ویلي په دې چاودنه کې یو تن وژل شوی او د سلمانۍ یو کارکوونکی ټپي شوی دی. تر اوسه پورې د چاودنې د څرنګوالي او د وژل شوي کس هویت معلوم نه دی او د چاودنې مسؤلیت هم چا منلی نه دی. د ښځو د حقونو فعاله هدا خاموش ادعا کوي چې طالبانو یو بل فعاله پریسا آزاد نیولې ده. خاموش نن پر اکسپانی یا پخوانی ټویټر د پریسا عکس خپور کړی او ورسره لیکلی هغه پرون د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته بیول شوی ده. خو اغلی خاموش په دې اړه چې پریسا چیرته او څنګه نیول شوی جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شی جینګ پینګ سره تر څلور ساعته خبرو اترو وروسته په یو خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا لا هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. د وویل هغه یو دیکتاتور دی او هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایدن د جون په میاشت کې ویلی وو د چین ولسمشر شی جینګ پینګ یو دیکتاتور دی. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به نن په دوحه کې د قطر له ملي ټیم سره د مسابقې میدان ته ووځي. دا سیالي د 2026 نړیوال جام او د 2026 آسیایي جام د غوراوي لپاره کیږي. ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله د سه شنبې په ورځ په بل سیالۍ کې له کویت سره مخامخ شي. افغانستان دا سیالۍ د یوې نوې انګلیسي روزونکې تر لارښوونې لاندې کوي. او د کرکټ د نړیوال جام په دوهمه نیمه پایلوبه کې نن د استرالیا او جنوبي افریقا لوبډلې له یو بل سره مخامخ دي. په چې جنوبي افریقا وګټله او لومړی یې بیټنګ یا توپ وهنه پیل کړه، د جنوبي افریقا پیلګر لوبغاړي زر وسوځېدل. زمو شخله آزادی رادیو اوري په داسال کې چې له پاکستان د افغان کډوالو د استلو بهیر روان دی او سلګونه زره کسان افغانستان ته ستانه شوي. د پاکستان موقت صدر اعظم په خپل ورستیو څرګندونو کې د بیا اسناد کډوالو د استلو د پریکړې دفاع وکړه. ویل له پاکستان سره د افغانستان مسائل به حق و حل شي چې په کابل کې د په وینا یو مشروع حکومت رامنځته شي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واوري.
د د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ملک نه د بی اسناد افغان کډوالو وستلو دفاع کړی ده او ویلی دی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مسلې به حل حل شي چې په کابل کې یو جایز حکومت جوړ شي. په 15 نومبر په اسلام آباد کې یو غونډې ته د وینا په مهال د په پاکستان کې دننه د امنیتي ستونزو او د وسلوالو د فعالیتونو ذکر هم وکړو. پاکستان د داخلي غیر ریاست فعالیت کوونکو لخوا د ننګونو سره مخ دی. موږ په دې پوهیږو او تیاری کوو چې دې ته مناسب جواب وایو. موږ په خاصه توګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د مذهبي او نسلي تشدد او په عموم کې په ټول پاکستان کې دغې ستونزې ته حل لټوو. په دې کې موږ د نورې نړۍ عملي مرستې ته ضرورت نه لرو. پاکستان دا صلاحیت لري چې په خپل سر دا ستونزه حل کړي. وزیر اعظم کاکړ د اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ لخوا جوړه شوې مارګل له ډایلاګ نومې غونډې ته وینا کوله. ډېر تجزیه نگران د وزیر اعظم په کابل کې د جایز یا مشروع حکومت خبرې حیران کړې دي، ځکه چې په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت هم د پاکستان لخوا دغسې څرګندونې کېدې او د پاکستان د حکمرانانو له خبرو داسې اټکل کېده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته رسېدو نه پس پر دواړو ملکونو اړیکې تر بل هر وخت ښې شي. په دې اړه په اسلام آباد کې د سیاستیاتو استاد پروفیسر اعجاز خان مشال رډیو ته وویل،
زموږ د فارن پالیسی ډیپلوماټیک ذهن نه دی، پولیټیکل نه دی، بلکې یو ملیټری اپروچ لرو. نو افغانستان ته د ملګرتیا په ځای پالیسی دا همیشه پاتې شي څنګه افغانستان مونږ کنټرول کړو. ا کنټرول نه کی هغه طالبان راشي کو بل څوک راشي چې مرګره کولې ګران کار دی، نو بس دښمن یو ګڼه. نو دا بیان ورکول چې کله جایز حکومت راشي دا ډېر عجیبه غونډه خبره ده. تر اوسه پورې خدا هیروز اوس یک دم دا ناجایز شول، مطلب دا شولو
کسه هم دوه کله په افغانستان کې د جمهوری نظام په سکوت او د وسلوالو طالبانو واکته پر رسیدو په پاکستان کې د حکمرانانو لخوا د خوشحالۍ اظهار شوی و، خو په تیرو دوه کلونو کې د دواړو ملکونو ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. د پاکستان د نگران وزیر اعظم لخوا په کابل کې د جایز حکومت ته خبرې په اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف او تجزیه نگار کشف الدین سید مشال رډیو ته وویل،
دا حکومت چې راغی دی وخت د افغانستان چې کم برسر اقتدار قوت دی طالبان، نو مونږ ډېر زیاتې خوشحالۍ کړې وې او مونږ هلته کې لاړو، مونږ هلته کې چیان هم څکلې وې. او د هغه وخت پالیسي او بیا د نن خبرې چې مونږ ګورو، زموږ د وزیر اعظم صاحب چې کم سټیټمنټ راغلی دی، نو زه نه پوهېږم چې دې وخت کې معاملات زمونږ په کم نهج باندې دي او د دې د ښه کولو کوشش ولې نه کیږي.
پاکستان تور لګوي چې د افغانستان خوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او د تحریک طالبان پاکستان غړي چې په پاکستان کې حمله کوي په افغانستان کې خوندې ځایونه لري. په افغانستان کې واکمن طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان سره د اړیکو خرابېدونه پس د پاکستان نگران حکومت د بی اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړی دي او په تیرو دوو میاشتو کې تر 2 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال راشد خټک په دې راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان موقت صدر اعظم د بی اسناد افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع کوي او وایي چې له پاکستان سره د افغانستان مسائل هغه وخت حل کېدای شي چې په کابل کې د په وینا یو مشروع حکومت رامنځته شي. سلطان محمد سرور په دې موضوع په کابل کې د پاکستان له پخواني سفیر رستم شاه مومن سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتل چې ولې د پاکستان موقت حکومت د سلګونو زرو افغان کډوالو استلو ته مخه کړه.
دا ډېر یو غیر انساني، غیر اخلاقي کار چې دی پورته کو. دا څه ویل کیږي چې په دې کې دا د حکومت څومره دا نه خو نظامی خلکو چې کوم نه دا پیسې د کوم نه په دې باندې د پاس او وروته پر او نه نگران حکومت دا اختیار دی چې دا دومره غټه غټه پیسې لیل کی ځکه چې لدوی او نه نه مسولیت چې کوم نه خو انتخابات کول دي، نو دا خپل مسؤلیت نه پاس بی لاړو او یو دغه فیصله وکړه چې هغه ته خلک مریان دي او هغه د پاکستان او د افغانستان په اړیکو باندې ډیر زیات جوور منفی اثرات پیدا کوي. یو بل دا ټول نه به دا شي پینځل لسره کا خلک چې کوم نه هغه په تکلیف کې کړ په دې یمې کې چې نه الټا کورس کا او نه الټا کاروبار کا او دلته چې کوم نه کورونه په وران کو او کاروبارونه په ختم کو به چې سکول نه راوخ کړو او دا چې کوم نه په سامان په ټول لري کوم چې تاسو به یو خري او شپ کې دا یو صندوق بزن سوړی او دا کې کنه له دا ته ولې ګل پولیس ته ولې چې تاسو مو زی بین له قانون کې کوم نه دی اس کوم نه نشته.
تاسو ویل چې دا فیصله کې دای سي دی پاوز وی پاکستانی چارواکي خصوصا پاوز څغوالي لکابلا مسکه د اشرف غنی صاحب حکومت او وس طالبان راغلي. طالبان ویل کېده چې دوی په لګان هم دي ملګری هم دي.
دا غي دا اندازہ ہوا چاہے دلتا پاکستان کے چرا بریدونہ سے اچھی ہوئی تھی پپولہ بانے اور پاکستان کے دن ہزار چودہ کی زیادہ اچھی ہوئی تھی پدے کہ افغانان دی او پا افغانان کی کم نے پائے کہ آخر کم دی کہ دلتا کم دا مہاجر و پہیشت بانے اسی کی اور اسنا جر رہی خود دلتا اسی کی پائے کہ دا خلق کلاس دے دا خبرہ بالکل غلط رہا کم بریدونہ کی گی داعش خلق یہ کہی تحریک طالبان پاکستان خلق یہ کہی تو دے کے دا افغان مہاجرین اس لاس نشتا افغان مہاجرین دا سلویخ کلدہ تیر کری دی اس پوری دی بانے سے الزام نہ دے لگے درے
چی دوی وای دا کسان چی دوی خارج کئی یا باسی لی پاکستان دوی اسناد نلری راجستر شوی نی دی دا کسان لزگون کال پاکستان کی پاتی سوی دی والی دوی راجستر شوی نو تاسو کمیشنری کی می وقت کی پاتی سوی آس
دا افغانان چی پا پولا کراس کی او دلت پاکستان تراشی دیتا اس پتر نکی چھر تزو دوی صرف دا درک لگولی چی پا پلانی جایا کی پلانی خار کی پلانی کلی کلی دوی سخپل خپلوان دی یا ذکری خلقی دی دوی التزان رسائی جی دے نے دی خبر کہ رجسٹریشن بسنگ کی گی اور نور کے کم دے دا شناختی بسو پر کئی دا پاکستان نے مامورین مسئولیت دے کہ اگلی دی روزان اور صحیح اور جی کم دے نو دا کی رجسٹر کی اور زیر شناختی ور کیا رضی مستقل
کابل او اسلام آباد دا چھ کار دی چھ دا شان لانجی پا خپل منز کی ختم کی چھ کلا نا کلا راولاری گی کلا پو پولو باندے دازی وشی کلا پولی باندے سی سرحداد اوترل سی چھ کار دی چھ دیو کی چھ دا لانجی ختم کی
تعلقات آلی کی بالا خطی گی چھ دا دی دیزو کار کی تم نے لگا سان چھ جب تو چھ تم نے کابل کی اجلال آباد کے دیزو دا پرسوک درخواست بری کی ناغت ہوئی تب اسپد میں اس انتظار کے اسپد میں اس انتظار بسوک گئی باید کی غزور سسٹم اور پاس سسٹم دغشی کی اگر دشنا خطی پا دابانے باید خلق پریدی دی پاکستان ہم خلق پریدی افغانستان ہم خلق پریدی او دا چکم دا تار ان دا غشوے دے پا دیکھے چکم دے زیب پا زیبانی اگر دروازے جوڑی تھی او اگر بانے دا پا شنا خطی کان پا اساس بانے خلق پریدی نو الا پا چکم دا داڑی کے خطی جنو رس پا رس پا داڑی کے زمان یہ رضا دے نور رو سرا دی
په کابل کې د پاکستان په خوانی سفیر رستم شاه مومند چې مرکه یې تاسو له ازادي رادیو اوریده
نور بس دی شکست سکوت
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لاست ازادي رادیو اونې زخ پرونه نور بس دی اوري زمل علي بشیر يم د دې خبرونه تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړي په افغان ټولنه کې طلاق ولی بد ګڼل کیږي شدي څومره خپل د طلاق واقع کولو حق لري او عمل کولای سي او یا دوی د عدالت ترلاسه کولو پر مهال لکوم ډول خندونو سره مخامخ کیږي پر دې موضوع د خبرو لپاره به خپل میلمنو ته بلنه ورکو او دوی به په یو څو شیبو کې لمر سره د سټوډیو سره واصل سي او ریدونکو تاسو کولای سي چې پر دې موضوع باندې خپل تبصره او پښتنې مشتولي جي او د فیسبوک پر پانه باندې چې د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه د هلته موږ تاسو ته په دې برخه کې یو پوسټ لیکلی دی تاسو کولای سئ چې هملته موږ ته خپل پیغامونه پرېږدي یا تبصرې راته ولیکئ او یا هم که تاسو کومې پوښتنې لرئ زموږ د میلمنو څخه هملته یې ولیکئ او زه به هغه پاڼه پرانیزم دلته او زه به ستاسې هغه تبصرې او پوښتنې راواخلم او د میلمنو څخه به ستاسې پوښتنې هم وکړم او ستاسې تبصرې به هم خپرې کړم پر دې موضوع چې په افغان ټولنه کې ولې طلاق ته بد ویل کیږي دا چې طلاق یو داسې عمل دی چې خلک یې حق لري خو بیا هم یو شمیر خلک فکر کوي چې دا ښه نه دی او ښځو ته دغه حق نور کول کیږي چې دوی په خوندي توګه باندې طلاق ترلاسه کړي او څه لاملونه دي چې ښځې د عدالت ترلاسه کولو لپاره په محکمو کې له خند سره مخامخ کیږي په دې برخه کې اوس هم ګورم چې که زموږ میلمنې له موږ سره وصل سوي وي اوریدونکو زموږ میلمنې اغلی نظیفه احمد شاهی او اغلی فروزان داودزی دي او د دې تر څنګ موږ هڅه کوو چې یو بله میلمنه هم آغلی لطیفه خورم هم لمر سره وصل سوی ده ستاس دروس رو څخه ډیر مننه کوم چې مشته مو وخت و استیو په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. آغلی خورم اول پښتنه بس تاس څخه وکړم لکه تاس چې پر دغه ټولنیز مسأله باندې موږ مخکې هم ویلو طلاق په افغان ټولنه کې ستاس په نظر ولې خلک ورته په بد سترګ ګوري؟
مننه کوم. سلامونه ونی کی هله وړاندې کوم تاسو د تخنیکی همکارانو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو د هله د چجره او غوسهګي په افغاني ټولنه کې نو دا ډیره ښه پښتنه لوري خباسته په ډیر بخنه سره چې ما سره نه وخت تماس ونیوونو طلاق یو ډیره سپک خبره دوی ته ښکاریږي البته افغانانو ته او د پسپک نظر هو چاته ګوري لکه نارینه او خزینه ته یا کوم نارینه چې خپل خزه ته طلاق ورکړی وي او کومه خزه چې خپل خاوند نه طلاق اخستلای وي. نو البته زموږ په شخصي نظر چې دای وړي رجیدی او ډیره پر مفهومه بحث دی په دې باید ډیره خبره وشي په دې باید پوره فوکس وشي. نو د دې لامل کوم هغه نارینه چې د خپل مېرمنې نه طلاق اخلي او کوم هغه ښځینه چې د خپل خاوند نه طلاق اخلي د دې اصلي لامل د دې کورنۍ یوسیږي. نو کله هغه کورنۍ چې خپل لور نه د پښتنو کې چې آیا تاسو غواړئ چې تاسو د رشتہ مخکې یوسئ آیا دغه شخص تاسو البته د خواستګاری د پاره راغلی دی آیا ستاسو دغه خوښ دی تاسو دغه غواړئ آیا ستاسو د تحصیل لري دغه رشته ده دغه وظیفه ده یا د الک نه دغه پوښتنه وشي چې دغه جنۍ ده دغه کورنۍ ده ستا خوښه ده او که نه. خو متاسفانه چې دې ته یعنی خلک د جنۍ نه پوښتنه وکړي یا د الک نه ډېر پسپک نظر ورته ګوري ویده اصلا په دود او دستور په رسم و رواج نه پوهیږي. نو کله چې د محترم کورنۍ دا ټکی په نظر کې ونیسي آیا د طلاق مسله به منځ ته راشي؟ هیڅ کله هم نه. نو دا جنۍ خبره نه وي دا یې نامزده کړې وي د دې کوژده شوې وي هلک خبر نه وي هغه په وظیفه کې یا په پوهنتون کې یا هم په بهر کې خبر نه وي د دې کوژده کړې وي. نو اصلي سبب یې د دې کورنۍ دی چې د محترم کورنۍ نظم کې هیله هم ده چې کله هم تاسو هغه جنۍ کوژده کوئ هغه خپل لور خپل خور نو د دې نه باید پوښتنه وشي او هغه هلک چې ستاسو ورور وي ستاسو زوی وي نو باید غونه پوښتنه وشي چې دا د طلاق مسله اصلا منځ ته رانه شي. نو د دې لامل او دا تفاهم د جنۍ او د هلک ډیر مهم دی. نو چې ته یو په لیدلې نوې د دې نه پوښتنه نه وی شوې یا د هلک به سواد وي د جنۍ سوادار ده یا جنۍ مطلق به سواد او هلک سوادار ده هیڅ کلم تفاهم ته نشي رسیدلای. کلم چې دوی دا کوژده کوي باید د جنۍ او د هلک د تحصیل درجه یعنی د ژوند سویه د ژوند د روزمره ژوند چې دوی څنګه ژوند کړی دی د یو بل کورنۍ د ژوند په طریقه باید پوه شي. نو دا کومه کورنۍ چې د خپل خور او لور کوژده کوي چا ته جوړ کوي دغه د ژوند سطح باید ورته معلومه وي چې آیا د زما لور د زما خور هلته ژوند تیرولی شي او که نه. آیا د هغو کورنۍ زموږ د کورنۍ سره د ژوند طریقه د ژوند سطح موږ سره برابره ده او که نه؟ خو هېڅکله دا مسلې یعنی په نظر کې هیڅ نه نیسي. د دې کوژدې د واده مسله دوی ته لکه یوه عادي خبره ده لکه وایي چې فلاني هلک ته یې نه کوژده وکړه عادي دا نه وایي چې پوره ژوند دوی سره تیروي او عمر تیروي. نو دا که دوی خپل منځ کې تفاهم ولري ښه ژوند ولري نو دا یو ښه ماشوم ښه اولادونه دی جامعې ته وړاندې کولای شي. که دوی تفاهم ونه لري دوی سره منځ کې وران وي دوی نشي کولای اول په سمه طریقه د خپل ژوند مخکې یوسي او هیڅ کلم نشي کولای چې یو سالم ماشوم دی جامعې ته وړاندې کړي چې موږ یعنی ضرورت یو سالم ماشوم ته لرو. نو د دوی بیا دا خو پرې ده چې دوی سالمې اړیکې ولري او دی ورته وای چې یو ډیره مهمه مسله چې کله دوی کوژده شي دوی هلک او جنې خپل منځ کې مشکلات ولري، نو دوی ته که د جنې شکایت وکړي وي چې یا د هلک شکایت وکړي، دا لکه زموږ روزمره خبرې دي په کومه جامعه کې چې موږ ژوند کوو، موږ یې اورو، یعنی ډیره ښه موضوع ده. نو دا ورته وایي چې تاسو صبر وکړئ چې ستاسو دا د کوژدې وخت تېر شي، تاسو واده وکړئ. نو په واده کې ورته وایي چې تاسو دا مشکل لرئ، ورته وایي چې نه، ستاسو دا مشکل په نظر کې نه نیول کېږي، تاسو صبر وکړئ، ستاسو یو ماشوم د دنیا ته راشي، تاسو به سره جوړ شئ، تاسو به د یو د بل په ژبه پوه شئ. نو کله چې دوی دواړه لکه مجرد دي په نامزاده کې دی تفاهم ته نه شي رسېدلی، د دې د رشتې ته مخکې وړل څه اړتیا ده؟ نو د کورنۍ د طرف نه په دې فشار راځي چې نه، تاسو به دا اړیکه مخکې وړئ. نو ته بیا دا پرېږده چې بیا ورته وایي چې ستاسو یو ماشوم د نړۍ ته راشي، نو دا ماشوم د دې سبب نه شي کېدلی چې دا مور او پلار یو ځای وساتي، ځکه دغو اړیکې خرابې دي، هغه تفاهم نه شي کولی، هغه د ژوند طریقه سمه منظمه مخکې نه شي وړی، هغه د یو د بل په ژبه خبرو نه پوهېږي، ځکه هغوی د یو د بل د ژوند د سطحې نه ښکته پورته دي، هغوی ته د ژوند سطح د دوو کورنیو لکه برابره نه ده، هغو نه پوښتنه نه ده شوې، هغه یو بل نه پېژني. نو دا که د ماشوم منځته راشي، نو هغه یو به مور طرف ته کش کوي او یو پلار نه شي کولی چې دا اړیکه سره منظمه وساتي. نو زموږ د جامعې دغه رسم او رواج دی، او دې ته ډېر په سپک نظر کتل کېږي، خو زما شخصي نظر چې دی چې باید جنۍ نه پوښتنه وشي، الک نه پوښتنه وشي، او دوی د کورنیو په حضور کې، البته دا شرعي او اسلامي طریقه ده، جنۍ او هلک باید یو بل وویني، یو بل ته وکې ورکړي، بعد دا کوژده او دا نامزادي وشي.
بلې، مننه ډیره اغلې خورم. زه بیرته تاسو ته راځم. اغلې داودزی، ستاسو څخه هم مننه چې تاسو وخت وایستې په دې خبرونه کې لمر سره خبرې کوي. ستاسو څخه د اغلې خورم د خبرو په تړاو باندې پوښتنه کوم، دوی پر هغو لاملونو خبرې وکړې چې ولې طلاق رامست کیږي. دوی ویل په داسې حال کې چې دوه کسان ګډ ژوند نور مخې ته نسي سره وړلای، خو کورنۍ ور باندې فشار راوړي، دوی مجبوره کوي چې له یو بل سره ژوند ته دوام ورکړي، او هغه شایي په تاو تریخوالی واوړي، یا نتیجه هم هغه سي نوي لکه دوی چې هیله درلوده. په داسې حالاتو کې د دوی په وینا باید طلاق رامنځته سي، او دغه حق باید د دواړو خواو سره وي، خو چون چې په جامعه کې دې ته بد ګڼل کیږي، بد ورته ویل کیږي، ستاسو په نظر د طلاق څخه بد راوړل له کومو دلایلو لکه بل دی په افغان ټولنه کې؟ یو خدا چې ځینی خلک په دې باور ور دی، لکه زموږ اوریدونکو چې دلته موږ ته پر فیسبوک باندې یو شمیر تبصره پرې ایښې دي، دوی ویلي دي چې پښتانه، یو اوریدونکو لیکلي دي چې پښتانه طلاق نه خوښوي، بل ویلي دي چې شایي د خدای پاک طلاق خوښ نه وینو، په دې خاطر باندې خلک د طلاق سره، یعنی طلاق یې خوښ نه دی. خو بیرته پوښتنه دا هم رامنځته کیږي چې د خدای پاک نور ډیر نور داس کارونه او اقدامات هم نه دي خوښ چې مسلمانان یې بیا هم کوي، خو دلته کېده چې دا خبر اصلا مطرح نه وي چې دا د خدای پاک نه دی خوښ، بلکې دغه چې په ټولنه کې څه ډول دودونه مروج دي. که تاسو پر دې برخه باندې یو څو خبرې وکړئ، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څنګه د مخاطب ته، محترم او میلمنو ته، او محترم اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. البته اصلي او اساسي موضوع تر هغه ځایه چې زه د خپلې ټولنې یا افغاني ټولنې معلومات لرم، او هغه برنامه چې مونږ تحقیق پرې کړی دی، په ډېرې خوشنۍ سره ویلی شم چې افغانستان کې باوجود دی چې یو اسلامي ملک دی، یو اسلامي ټولنه ده، او ډېر زیاتې وګړي دا کوشش کوي او تل د دې ادعا کوي چې زمونږ اصول د شریعت په اساس دي. اما بدبخت چې په افغانستان کې نسبت شریعت او نسبت اسلام ته ناسم دودونه ډېر حاکم دي. دغه مسایل چې تاسو ویله، البته مونږ که د علمي لحاظه په یو موضوع باندې بحث وکړو، یا څوک په علمي لحاظ په هغې باندې پوه شي، نو شاید دغه ناخوالې، دغه مشکلات هېڅکله رامنځته نه شي. په اول قدم کې باید دا ووایم چې زمونږ بعضې کسان، حتی مشران کی چې طلاق د خدای پاک نه دی خوخو دا فرزن جلی اولک د دې لپاره چې د یو افغاني ننګ دی دوی ژوند په هر شکل چې به تیرې کې اما طلاق و نه خلی. البته اسلام تک مونږ را شو شریعت تر شو نو شریعت انسان د لپاره ډیر زیات سانتیاو را وسیدي او هر قدم کې د انسان د ژوند د خوشحالۍ د خوشبختۍ په حق لا فکر کړي او د هغه په اساس باندې مونږ د آیت او حدیث شریف په اساس باندې مونږ باید تصمیم ونیسو چې متاسفانه دا څه نه کیږي. دا ډیر واضح په قرآن کریم کې راغلی چې هغه دوه مسایل چې خدای پاک جواز ورکړی بنده د پاره او بنده باید عملی کې نظر په ضرورت د وخت چې یو قصاص دی او طلاق دی چې دا سمه ده چې خدای پاک یادونه کړي چې تاسو په قرآن عظیم شان کې کوشش وکړئ چې د دې نه مخنیوی وکړئ ځکه خدای پاک په دې نه راضي کیږي. اما بیرته بیا دا هم ویلي چې په قصاص او په طلاق کې تاسو ته ژوند دی. ژوند په دې معنا چې یعنی که د یو انسان ژوند تر دې حده تریخیږي چې هغه تاوتریخوالي ته ځي نو د تاوتریخوالي نه بیا بهترینه لاره طلاق ده. چې متاسفانه زموږ په کلتور کې نظر بده چې د فهم سطح ټیټه ده نو هغه یو اړخ اخلي د اصلي شرعي احکام چې دي ته بیا نه څوک توجه کوي او نه دا په ځان باندې یا په نور باندې عملي کوي. په دویم قدم کې راځو دې ته چې ولې طلاق رامنځته کیږي په یوه ټولنه کې ولې په افغاني ټولنه کې د یو طرف نه طلاق یو اندازه شته دی د موږ نشو ویلی چې نشته یا کم دی د بل طرفه په ډېره بده سترګه ورته کتل کیږي. اصلي عمل دا دی چې مونږ زیاترین فیصدي ودونه اجباري ودونه دي. البته کوم چې خلاف د شریعت د اسلام دي په هغه شکل باندې ځکه اسلام ویلي دي چې تاسو کله چې جلې د پاره کوژده انتخابوي یا د هلک د پاره انتخابوي حوالین شرط پاره کې هغه باید هم کوف وي د هغوی باید فامیلونه هم کوف وي هغوی باید خپله هم کوف وي هم کوف په دې معنی چې د هغوی سطح سره برابر ای د سینی لحاظه د تعلیمی لحاظه د تربیه د لحاظه او د اقتصادي لحاظه حتی د سیرې لحاظه حتی کوم عیبونه چې انسان لري مثلا لنډه دي مثلا کانه دي دغه دیم قدم کې شریعت دا جواز د ځوانانو لپاره ورکړي چې هغوی کولی شي کوم جلې الګ چې غواړي مشترک ژوند وکړي مخکې د نامزدۍ نه دوی سره ویني. اما په افغاني فرهنګ کې که چیرې یو چاته وایي چې جلې باید د الګ سره مخکې د نامزدۍ نه نظر په دې چې دوی تصمیم لري ویني مطلق د کفر ادعا کوي. اما په دې سال کې چې دا هغه موضوع ده چې شریعت دې ته جواز ورکړی دی یا یو تعداد خلک بیا د دې نه بیخي په بل شکل په افراطي شکل باندې استفاده کوي چې دواړه لارې ناسمې لارې دي. په دریم قدم کې فامیلو موضوع ده. اکثرا یا داسې کیږي چې جلې الګ سره څرنګه چې مخخور مور ته اشاره وکړه خبر نه تصمیم نیول کیږي یا بعض حالاتو کې جلې الګ سره راځي اما د فامیلو اختلافات سبب د دې کیږي چې د دوی ژوند خرابوي. نو که دغه ټولو مسایل ته موږ فکر وکړو دا ټول هغه ناسم دودونه دي چې په افغاني جامعه کې عام شوي دي او نن ورځ په ټوله ټولنه باندې تحمیل شوي دي او بیا اکثریت ځایو کې دې ته بعضې کسان په دې تعصف سره وایم چې شرعي جنبه هم ورکوي چې شرعي جنبه دا هېڅکله نه لري او دا ټول هغه ناسم دودونه دي چې د هر ورځې په تېرېدو په افغاني جامعه کې زیاتېږي. نن ورځې موږ تاسو ښه بېلګې نو چې کله د مکتبونو دروازې په نجونو باندې وتړل شولې ساحه د کار محدوده شوه زیاترین فامیلونه دې ته اړ شو چې یا فرزند دوی اقدام وکړي په دې باندې چې جنکۍ خپلې مخکې د دې نه چې دوی قانوني سن ته ورسیږي هغوی واده کړي. دغه خپله د قانوني سن نه مخکې واده سبب د دې کیږي چې کله هغه خپل قانوني سن ته رسیږي نور نشي کولی هغه ژوند په هغه شکل باندې چې باید د دامه ورکړي ولیکي چې دا په تاسف سره یوازې په نجونو کې نه په نجونو هلکانو کې مونږ دا قضایا لرو او دا تقریبا ویلی شم چې په زیاتره منطقو کې یو عام دود دی. دویمه موضوع دا ده چې
په افغاني ټولنه کې ځوان ته جلی علاقه اصلا حق نه ورکول کیږي چې دا خپل خلاف د شریعت دی، ځکه اساس د شریعت کې د نکاح ایجاب و قبول دی. ایجاب و قبول په دې معنی چې هغوی قلبن باید یو بل درک کړي او یو بل قبول کړي، اما په افغاني ټولنه کې حتی جلی د دې حق نه لري چې خپل په نکاح کې او یا نه وایي، فقط هماغه شاهدان ورته راځي او هغه شاهدان د دې نه پوښتنه کوي. هغه شاهدانو کې هم کورنۍ په دې باندې جبرن وکیل انتخابوي او دا حتی عقد دې نه لري چې وایي چې زما وکیل د مهر څوک دی، هماغه څوک چې فامیل پرې تحمیلوي، هماغه څوک چې فامیل ورته وایي چې همدغه ووایه هغه هماغه وایي، اضافه د هغې نه هغه حق نه لري چې د خپل حق نه دفاع وکړي. نو که چېرې مونږ دې ټولو مسایلو ته وګورو، د ټولې هغه ناخوالې دي چې په افغاني ټولنه کې د دودو دستور په اساس باندې عام شوي دي، او دا چې ولې د هرې ورځې په تېرېدو دا زیاتېږي، علت دا دی چې د افغاني ټولنې د تعلیم او د تحصیل کچه ټیټه ده او لا هم مخ په ټیټېدو ده. نو بیا هم راګرځو دې ته چې په دې برخه کې زمونږ د اسلامي امارات نه چې اسلامي حکومت دی او همداراز حتی د ملي او بین المللي نهادونو نه توقع دا ده چې دې سکه پخوا د تعلیم او تحصیل کې د عامه پوهاوي پروګرامونه ولري، سوچ د عامه پوهاوي د لارې مونږ وکړلی شو دغه تاوتریخوالي دغه مشکلات ته کچه راټیټه شي، او کومه ځوانان چې دې مشکلات سره لاس او ګریوان دي هغوی ته د نجات لاره پیدا شي.
مننه ډیره اغلی داودزی. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس دی خپرونه روانه ده. زموږ د خپرونې دریمه میلمنه اغلی ګلالی صافی هم له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت و ایستی او له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د طلاق پر موضوع باندې خبرې روانې دي، او دا چې ښځې څومره دغه حق څخه برخمنې دي چې طلاق واخلي، او د دوی ژوند د خوندي کولو په برخه کې دوی څومره عدالت ترلاسه کولای سي په اوسنی افغانستان کې. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې د افغانستان قوانین د شریعت پر اساس جوړ شوي وو، د افغانستان د قوانینو له مخې د طلاق په برخه کې ښځې څه ډول خوندیتوب لري؟
ډېره مننه. زه هم خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو ته درنو اوریدونکو ته، البته زه د پروګرام په نیمایي کې داخله شوې، نو پېښې څه بحثونه ترسره شوي. متاسفانه طلاق یو داسې ولد دی چې یوازې افغاني ټولنه کې نه، په ټوله نړۍ کې د هغه ازدواجو کې منځ ته راځي چې خپل منځ کې جوړ جاړی نه شي کولی، یا دا چې مشکلات ایجادېږي. او په افغانستان کې یو بدبختي را ده چې د ښځو د طلاق کېدلو دلیل وي د دې چې بررسي شي، خل فکر کوي چې خدا نه خواسته ښځه بده ده چې طلاق شي، او که چې داسې نه ممکن دوه نفره یو بل سره ونشي کولی، یا دا چې کوم بدون د دې چې دا ښځه کوم ملامتیا ولري، یا دا چې کوم خدا نه خواسته هغه کوم مشکل لري طلاقي سبب ګرځي، چې دې ته باید په بله سترګه په هېڅ صورت باندې ونه کتل شي. څنګه چې اسلام کې ویل شوي دي چې که اما چې ویلی دي چې واده کول یا نکاح سنت ده، اما طلاق فرض دی، یعنی هغه دوه نفر چې یو بل سره نشي کولای یو ځای ژوند وکړي، مخکې دی چې د بدبختی سبب شي په کورنۍ کې، یا د تاوتریخوالي سبب شي، بهتر دی چې یو بل نه لار خپل بیل کړي. په افغانستان کې چې شرعي اصول دي، د شرعي اصول سره نارینه مثلا د شاخ د طلاق ورکول لري، اما ښځه نشي طلاق غوښتلی، اما د یو خاص شرایطو کې د تفریق غوښتنه کولی شي، خو دا یو څرګند عمل دی، ټول ته معلوم دی، لازم دی ورته تشریح وکړم. متاسفانه اما په زه بیا هم وایم د یو ښځې پیسې او مور پیسې چې طلاق یو ښه عمل نه دی، ولې د دې دپاره نه دی چې په کورنۍ کې، خصوصا هغه کورنۍ کې چې ماشومان اوسېږي، هلته چې مور پلار یو ځای نه اوسېږي، ماشوم محرومه ده، یا د مور د محبته محرومه کېږي، یا د پلار د محبته محرومه کېږي، او په ټولنه کې دا هم محرومه او قدمن ماشومان نور مشکلات سره مخ کېږي. متاسفانه موږ ګورو چې په ډېره مخ کې تللي هېوادو کې چې د ماشومانو ژوند هم ډېر خوندي دی، یعنی محفوظ دی، ټول حقوقونه برخه اخیستلی شي، اما رواني نگانه دی د مشکلات سره کله کله
لاس پنجه یعنی نرمی په افغانستان کې متاسفانه د څنګه د دې چې څوک په شریعت پیږي ډېر هر شي ته یعنی د شریعت په سترګه په دا رقم ګوري په دې چې بلکې چې نه پوهېږي چې په شریعت کې څه ویل شوي دي په شریعت کې ویل شوي دي چې هغه ازدواجونه چې د دوه نفرو تر منځ کېږي اول باید د دواړو په رضایت اوسېږي چې معمولا دا رضایت ډېر څرګند اوسېږي بیا هم ویل شوي دي که څوک مثلا یو نارینه یو ښه نارینه نه اوسي یعنې دا ښځه وهل ټکولو کې یعنې ښځه جوبله کې یعنې بیا هم افغانستان کې داسې یو سنت دی یا داسې یو رواج دی چې ښځه باید تحمل وکړي متاسفانه دغه تحمل د دې سبب ګرځي چې هغه کورنۍ کې روحي رواني حالت ډېر وخیمه اوسي ماشومان ډېر اغېزمن کېږي د دې نه اما د دې لپاره چې طلاق ورته په سپکه سترګه کتل کېږي د ښځه ټول رنجونه تحملوي او د همغه رنګ سره د ژوند کې یو همغه ماشومان روزي. بل خبر دا ده چې په افغانستان کې یو مشکلات دي دي چې د طلاق نه وروسته د ښځې ژوند هیڅ تضمین نه دی او هغه ښځې چې مجبوره هم دي چې باید طلاق واخلي د دې لپاره چې نشي کولای پاینده کې خپل روزګار مختیسی مجبور دي چې دغه بد حالت د ښځو مړه ترمنځ هغه بد حالت تعامل کی یا په کورنۍ کې هغه بد حالت تعامل کی اما د طلاق اخیستل نه یا د تفریق اخیستل نه یعنی چې په دې کې تراته فیګورې چې په خسته یو مهر چې په لکه خط کې لیکل شوی دی هغه هم که ښځه د طلاق غوښتنه وکړي او طلاق مختلط شي د هغه مهر نه هغه هم محرومیږي او که فرضاً نارینه هغه طلاق کې هغې څنګه چې هغه مهریه که لږ اوسېږي هغې سره نشي کولی ژوند وکړي که شرایط بالکل نامساعد دي او ښځه په کور ناسته ده د کار اجازه نه لري د تحصیل اجازه نه لري که بله ورځ دغه نارینه هر ظلم په دې وکړي دا بیچاره مجبوره ده چې دغه ظلم تحمل کړي او د طلاق نه خودداری وکړي. دغه ټول مصیبتونه دي چې په افغانستان کې د شریعت نه د قانون نه زموږ د متاسفانه عنعنات او رواجونه ډېر محترم دي کله کله دا رواج دونه قوي کېږي چې دین د خپل سیوري لاندې راولي یعنې زموږ خلک د دین نه د قانون نه رواج ته ډېر زیات علاقمندي ښيي چې دا خپله دلیل دی چې خلک زیاتره یعنې که ووایم فهم د ژوند د قوانینو نه د ژوند د اصولو نه ډېر لږ دی نو ویل دی شو چې زما په نظر طلاق یو ښه کار نه دی معلومدار ولې چې د کورنۍ یو شیرازه برهم خوري ماشومان محرومه کېږي د هغه والدین د محبت نه یعنې مور لري پلار لري اما والدین نه لري نو دا اغېز یې په ټولنه کې هم خله ده اما په صورت کې چې ضرورت اوسېږي هغه صورت کې چې خدای ورته فرض ویلی دی باید ورته فرض سترګو وګورو او دا باید په ټیټه سترګه ورته نظر ویشي ضرورتونه د ټولنې یا د کورنۍ اوسېږي چې هغې باید طلاق شي باید هم طلاق شي دې ته باید موږ په سپکه ونه وګورو اما د طلاق تر څنګ د ښځې د ژوند مسؤلیت ډېر مهمه دی چې هغه به څه کوي تاسو ګورئ چې په افغانستان کې یو نارینه د ښځې په څنګ کې نه اوسي هغې ته خلته بده سترګه ګوري یو بل داسې یوازې نشي کولی ژوند کولی دوهمه خبره ده او درېمه خبره دا ده چې بېرته د مور پلار په کور کې هغه هغه احترام ورته څوک نه قایلېږي د یو ښځې پایچ یا دغه یو لور پایچ او هغې ته په سپکه سترګه هم د کورنۍ اذان ګوري چې ته طلاق شوې یا ته اته میندې او ته په غوږ کې همیشه وایي چې په سپینو کالیو کې چې د کور تللې وه په بېرته په سپین کفن کې باید د مېړې د کوره ووځي دغه هغه خبرې دي چې د ښځو باندې دي او دوی هغه حالاتو کې چې باید خپل طلاق تقاضا وکړي دوی هم د دې نه صرف نظر کوي تاسو ګورئ ډېر وقات د چې ښځه حتی مایوبه کېږي د وهلو ټکولو نه اما بیا هم چاته غږ نه کوي بیا هم تعامل کوي بیا هم په همغه کورنۍ کې ژوند کوي دلیل یې همدغه دی چې اول دا چې دا خودکفانه ده خپل یو عاید نه لري خپل یو ژوند نه لري بل دا چې یو سکون نه لري یو امنیت نه لري چې یوازې اوسي کولی ژوند کې مجبور دی چې ټول تاوتریخوالی خپل په اوږو بار کړي او د طلاق د کلمې نه اجتناب وکړي نو دا ټول رواجونه دي دا ټول دا د ټولنې عقدمندګي یا ناپوهي ده چې خلک طلاق ته په بده سترګه ګوري او ښځې مجبورېږي چې تر اخره پورې حتی د مېړه درېیم څلورم پنځم ښځه تعامل کړي اما د طلاق نه وانه اخلي تر څو چې یوه ښځه خودکفا
بلې اوریدونکو، زه فکر کوم چې دا اغلی صافی رابطه له موږ سره قطع سوې ده. موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته راواخلو. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی روانه ده. زه ملالی بشیر یم، د دې خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. موږ پر دې باندې خبرې کوو چې په افغان ټولنه کې طلاق ولې بد ګڼل کیږي، ښځې څومره خپل د طلاق واقع کولو حق عملی کولای سي، او آیا دوی د عدالت ترلاسه کولو پر مهال له کوم خنډ سره مخامخ کیږي او که څنګه. اوس مهال په افغانستان کې کومې ادارې سته چې له خطر سره مخامخ ښځو ژوند خوندي کړي، او هغو ښځو چې طلاق واقع کول غواړي د هغوی ژغ واوري؟ پر دې موضوع باندې به خبرو ته دوام ورکوو. اغلی داودزی او اغلی لطیفه خورم او همداراز اغلی ګلالی صافی زموږ د خپرونې میلمنې دي. له دوی سره به پر همدې موضوع باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې موږ ته پر دې موضوع باندې خپلې تبصرې پر فیسبوک پاڼه باندې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه پرېږدئ. هلته موږ تاسو ته یو پوسټ لیکلی دی، تر هغه لاندې تاسو کولای سئ چې خپلې تبصرې او پوښتنې موږ ته پرېږدئ. زه به تاسو ته وخت په وخت ولولم. اوریدونکو، د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه باندې تاسو د نور بس د خبرونې لپاره یو څو تبصرې پریښې دي چې زه به تاسو ته ولولم. د شاغلی هدایت الله همدرد په نوم یو اوریدونکو لیکلی دی چې طلاق یو اسلامي وجیبه ده چې د ضرورت په صورت کې باید اجرا سي، البته د اسلامي اصولو پر وړاندې کې. خو دا چې زموږ ټولنه د یو لړ رواجونو بعضي فرهنګونو قرباني سوې ده، نسی کولای چې ښځینه او نارینه خپل حقوق د اسلامي قانون پر وړاندې تر لاسه کړي. دا د شاغلی همدرد تبصره ده. یو شمیر نورو اوریدونکو هم تبصرې موږ ته پرې ایښې دي، هغه به هم زه تاسو ته وخت په وخت لولم. تاسو کولای سئ چې موږ ته در همغه پوسټ لاندې په فیسبوک باندې خپلې تبصرې پرېږدئ. اغلی خورم، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. ستاسو په نظر باندې د ښځو د حقونو پر ځای کولو لپاره د حکومتونو مسؤلیت او مکلفیت څه دی؟
مننه کوم. د ښځو د مسؤلیت او د حقونو اول د خپلو کورنیو نه شروع کیږي، نو بیا به حکومتونو ته رسیږي. نو چې متاسفانه په ډېر خواشینۍ سره چې نه خپل کورنۍ دا حق ورته ورکړی دی او نه حکومتونو دا حق ورته ورکړی دی. ډېره مهمه مسله چې موږ د دې حکومت نه چې موږ نه د تعلیم حق اخستی دی، موږ د نور حق څه توقع ولرو؟ مهمترین او هغه حق چې موږ ته الله را کړی دی، هغه حق موږ نه اخستی دی. البته د افغان جونو نه، د افغان ښځو نه، د وظیفې حق، د تعلیم حق، نو موږ د ژوند حق د دوی نه څه وغواړو چې اصلا زموږ ژوند په تعلیم پورې تړلی دی؟ هغه حق موږ نه اخستی دی. موږ به څه ورته ووایو چې موږ ته کوم حق راکړه؟ هغه چې زموږ د ژوند په حق نه وي خبر، دا خو لا وړې مسلې ورته ښکارېږي. نو څنګه چې زموږ محترمو میلمنو وفرمایل، زموږ ستر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې په یوه نکاح کې حاضر وو، لکه جانبین دواړه حاضر وو، نو د جنۍ ویلي چې دا نکاح ما قبول نه ده، او د مبارک ورته ویلي دی چې دا نکاح نه کیږي ځکه د جنۍ زړه نه دی، دا قبول نه دی، دا هلک د نکاح او د واده او د مراسم هر څه د فسخ شول. نو کله چې دا یو اسلامي طریقه ده، شریعت هم دا حق ورکړی دی، خو په افغاني ټولنه کې البته دومره په سپک نظر ورته کتل کیږي. نو بیا اساس د دې موضوع راځي کورنۍ ته، چې کلم کورنۍ دې ته هیڅ توجه نه کوي چې خپل زوی یا خپل لور نه د دې پوښتنه وکړي چې آیا تاسو درشته غواړئ او کنه. نو کله چې یعنی اساس تهداب دې رښتې جوړ نه وي، نو د دې به آخر څنګه جوړ شي؟ نو اول د دې د اساسي تهداب کورنۍ ته راجع کیږي چې محترم کورنۍ نه بیا هم زه هیله کوم چې دا د ژوند مسله ده، دا ډیره اساسي موضوع ده. د دې زیان یوازې د ښځه او خاوند ته نه رسیږي، حتی د دوه قومونو ته، دوه کورنۍ ته، حتی جامعې ته د دې زیان او ضرر رسیږي. نو زموږ خواهش دا دی چې حتی د کورنۍ نه، د حکومتونو ته چې موضوع ته جدي توجه وکړي. او د دې اساسي لامل بیا یې زه هم وایم چې د کورنۍ دي، چې دا سنسال ته چې زموږ محترمې خور ورته اشاره وکړه، د ته هیڅ توجه نه کوي چې آیا د دې جنۍ او د هلک سنسال یعنی یو شان دی او کنه دی یا د جنای سن ډیر کم وی او د هلک سن هاته دومره چې د پلار په ځای وی دی نیکه په ځای وی خو پیسو ته کتلې وی د خپل خور او لوري ورته ورکړي وی چې دا مطلق زما په نظر یعنی خلاف د شریعت خلاف د اسلام کار دی چې د دینه جدي باید جلوګیری وشي او بل دا چې دا د تعلیم مسله کومه کورنۍ اکثرا چې د داسې موضوعات سره د داسې مشکلات سره مخ دی هغه د تعلیم نشټوالی دی.
بله ډېره مننه آغلی خورم. بله مهرباني.
د تعلیم نشټوالی دی چې اوس هم زموږ بدبختانه د امارت اسلامي د نجونو نه حتی د هلکانو نه دا حق اخیستی دی چې موږ خپل اقتصاد ته توجه وکړو چې په افغانستان کې متاسفانه د اقتصاد کچه صفر ته رسیدلې ده. نو هغه هلک چې یعنی اقتصادي وضعیت دغو ښه نه وي، دغو پلار وظیفه ونه لري، مشر ورور یې ونه لري، دغو مور وظیفه ونه لري، نو د اقتصادي مشکلاتو سره د اقتصادي بحران سره مخ وي، هغه نشي کولی چې د خپل تحصیل مخکې یوسي. مجبوره ده یو طرف ته بځي، یو کار به کوي چې وسم بدبختانه زموږ ماشومان زموږ د افغانستان خلک یعنی ماشومان اکثرا په شاقه کارونو اخته دي، مصروف دي. نو دته د دې اصلي لامل د دې کورنۍ دي، هغه کورنۍ چې یعنی دا جنۍ او هلک چې د دې تهداب سم دی، د یعنی په خوښه واده کړی دی، دا د یو د بل د تحصیل د لحاظه، د اقتصاد د لحاظه، تربیه د لحاظه، د یو بل سره برابر دی، د دې ماشومان هم سم راغلي دي. هغه کورنۍ چې دوی لکه د مور پلار په تاوتریخوالي سره د ژوند تیر کړی دی، حتی د هغو په اولادونو یې دا تاثیر کړی دی چې د هغو زړه کې عقده پاتې ده. هغو هلک چې کومې جنۍ سره واده کړی دی، د هغو ژوند سم نه دی چې زما پلار دغه کار کړی دی، زما مور دغه سختي تیره کړې ده، ته به دا سختي تیروي چې اصلا هغه امکان نه لري. یا به دا هلک د جنۍ ته دا وایي چې زما مور پلار دا سختي تیره کړې ده، ته به یې تیروي. یا به دا جنۍ هلک ته وایي چې زما مور پلار داسې ژوند کړی دی، په دې شرایطو په دې سختي، ته به دا تیروي. چې د دوی زیان د کورنیو د دوه قومونو دا د مشترک ژوند دا خو بیخي پرېږده چې جامعې ته رسیږي. نو بیا هم چې دا یوه اسلامي طریقه ده، اسلام دا جنۍ ته حق ورکړی دی چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي، نو دا باید یو بل سره کینی، البته د کورنیو په وړاندې دا یو بل سره خبرې وکړي، یو بل خصوصیات پوښتنه وکړي. او البته دا خو په اسلام کې چې دا جنۍ دا اوه صفات ولري، د اقتصاد لحاظ، د ښایست لحاظ، چې دا باید مسلمانه وي، دا باید دیندار وي، اقتصاد د دې سم وي، دا باید ښه روزل شوي وي، په دې شرایطو برابره یوه جنۍ وي. نو هلک هم چنان، خو متاسفانه چې په افغاني ټولنه کې دې ته هیڅ توجه نه ده شوې. نو او ډېر اساسي موضوع چیرته ده چې کله یو جنۍ کوژده کیږي، نو دې ته پوښتنه کوي، ورته وایي چې دغه رشته راغلی دسته قبوله ده که نه، نو دا مجبور او مکلفه ده چې ورته وي هو. که چیرې د جنۍ وایي چې نه، نو په دې پورې سل خبرې کیږي، په دې پورې تهمتونه کیږي چې آیا دا یعنی بل چا سره اړیکه لري، یا په سپک نظر دی ته کتل کیږي چې څنګه زموږ دارشته خوخه ده، دا راغلل او تا څنګه ویل چې نه. نو څنګه چې وي دا جنۍ دا مجبور او مکلفه ده چې یعنی هر رشته چې وي چې د هلک بې سواد وي، که دا یعنی ښه هلک نه وي، بد عمله وي، خو چې د کورنۍ ته راغی نو باید ورته ووایي دا زما قبول دی. او که قبول نه کوي چې دا بل چا سره رابطه لري، دا ښه جنۍ نه ده، نو سل خبرې دی پسې کیږي. زموږ داسې یوه جامعه ده چې د ټولو نه مې خواهش دا دی چې دې موضوع ته ډېره توجه وکړي، د خپلو اولادونو ژوندونه خراب نه کړي. دا ډېره اساسي او مهمه موضوع ده، د ژوند موضوع ده. بیا مې هم د کورنیو نه هیله دا ده چې مخکې د دې نه چې دا رشته وشي، د خپلې لور نه، د خپل زوی نه دا پوښتنه وکړي چې ستاسو دا رشته قبوله ده او که نه.
بله ډېره مننه آغلی خورم. آغلی صافیت ستاسی رابطه لمر سر مخ کی قتس و زبا اول ستاس ته پشتنه و کم بیا با غلی داود زی تاس تراسم چون د غلی صافی خبر پنیمه کی پاتس و غلی صافی تاس تر دغه نزای پوری مور ستاس خبر و ورېدل چی تاسو ول چی ناوړه دودونه د دې لامل کی چې په افغانستان غوند ټولنه کی طلاق ته په بد سترګه وکتل سی او شذ چی طلاق اخلي هغوی نسی کولای چی خپل ژوند بیا مخته بوزي ځکه چی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کیږي او همدار از ټولنه ورپوري د بد نظر ورته کوي. که تاسو نور څه ویل غواړی په دغه برخه کې مهرباني وکړئ.
خب زه غواړم دا اضافه کړم چې طلاق یو یعنی یو منفي عمل نه دی. څه د ښځې د خوانه تقاضا وشي څه د نارینه د دوه انسانان کولی شي، دوه ډېر شریف انسانان کولی شي یو بل سره جوړ را نه شي. یعنی دا خبره ده چې خدای خواسته همیشه طلاق د بدو خلکو کار دی. دا خبر باید بالکل د سره بیرته کړو. اوس که موږ د اروپایي غربي ټولنه کې ګورو، متاسفانه طلاق ډېر زیات دی. دلیل یې دا نه دی چې دوی ټول ښه کار کوي، دا نه دی. دوی هم خپل مشکلات لري، یو بل سره جوړ نه راځي او ډېر په اسانۍ سره یو بل نه بېلېږي. ځکه بېلېږي دوی په اسانۍ سره او څوک ورته څه نه وایي. اول دا چې د دوی یو حق دی چې یو د ژوند کې یو لیکي، دا ژوند دا حق باید هر څوک خپله ولري او بل چاته باید ضرور نه دی چې د هغې په دې حق کې مداخله وکړي چې طلاق واخله یا طلاق واخله. دوم خبره چې دلته اسانه ده، دا یعنی پرمختللې ټولنه کې اسانه خاطر شده چې طلاق نظر اخیستل کېږي. دلیل یې دا دی چې ښځې یا نارینه هر یو یو بل ته ډېرې وابسته نه دي، یعنی ډېر ضرورت نه لري. په افغانستان کې دا مثبت دی. زه څوک نه تشویقوم په افغانستان غوندې یو ټولنه کې چې باید حتما طلاق ډېر ساده خبر رسېږي، نه. ولې چې افغانستان کې اول د ښځې ژوند تضمین نه دی. که یوه ښځه طلاق شي، نه هغه اجتماعي مسؤلیت لري، نه هغه اقتصادي مسؤلیت لري، او نه هغه حتی ټولنیز مسؤلیت نه ده. اول خو ټولنه ورباندې د همغه د ناوړو فکرونو د لامله پې څه تورونه لګوي چې هغه بېچاره مجبوره ده چې ځان خوشحاله نه وشي چې زر طلاق شي. دوم دا چې هغه اقتصادي میزان وابسته ده، یعنی یو څوک باید هغې ته ډوډۍ ورکړي وخت چې طلاق شي. حکومت اطراف خصوصا فعلي حکومت حتی هغه د ښځو امن کورونه ورنه بېرته اخیستي، یعنی ښځه دوغونه ځای نه لري. قربانه هر مصیبت راځي باید تحمل یې کړي بغیر د هغې نه یو مرجع مشته چې هغې ته مراجعه وکړي. د ښځو وزارت چې یو وزارت دی چې اقلا ښځې کولی شي هلته لاړ شي، خپل غمونه خپل مشکلات هغې سره یعنی شریک کړي. متاسفانه هغه وزارت دغه یوازنی وزارت هم د ښځو مختارل شوی دی. د ښځو مرکزونه هغه مرکزونه چې ښځو ته پوهاوی ورکوو، یا همغه د قانوني حقوق ورته تشریح کول، یا داسې ترې دفاع کول، هغه مرکزونه هم تړل شوي دي. یعنی په دغسې یو ټولنه کې یوه ښځه باید څه وکړي؟ زه حتی فکر کوم چې بېرته بهترین ځای دی چې هغه غمونه چې ورباندې راځي هغه تحمل وکړي، بغیر د هغې نه هغې لارې نه لري. تاسې ګوري په کلو کې مراجعه کوي ملک ته، یا نه پوهېږم د کلي مشر ته. هغه کلي مشر یعنې دغه یو ښځې غږ اوري، هغه ښځه چې هغه هېڅ په هغه کلي کې کوم مثبت اثر یا د هغې اثر لیدل کېږي نه، معلومدار د هغې میرې که کوم څوک اوسېږي هلته هغې خبرات څوګاوي، اما د ښځې خبرې ته څوک غوږ نیسي. هغه مراجعه چې ښځه ورته باید مراجعه وکړي، متاسفانه د ښځو په مخ هغه فعلي شرایطو کې تړل شوي دي. ښځو ته اوله پاتې ده چې هغه تحمل دی چې باید تحمل کړي، یعنی فکر وکړي چې د ټولو رانجو سره د ټولو مصیبتو سره ښځه باید د دې خاطر تحمل کړي چې د یو خوانه د ټولنې د ټولنه کې هغه نه منل شوی خبر ده، بله خوانه متاسفانه حکومت ورباندې داسې فشار راوړي چې هغه هېڅ یو مرجع نه شي چې هغې ته مراجعه وکړي او هغې سره کومک وشي. درېیم مصیبت د حکومت د خوانه دا دی چې هغه دونه بدبخته ده چې خپل دوری ځان ته نشي پیدا کولی. هغه ښځې خصوصي ټولو ښځو باندې غږېږم نه، معلوم ده منګه اتیا فیصده ښځې یا زیاتر ده، اتیا زیاتر نوي فیصده به ښځې متاسفانه چې هغه جمهوریت وخت کې هم هغه احتیاج وي، خپل د کورنۍ احتیاج وي. اما یو څه خلکو چې راویښ شوي وو، امید ورته پیدا شوي، هغې باندې لارې وتړل شي. نو دا طلاق مسله په اجتماعي په افغانستان په ټولنو کې باید موږ مقایسه هېڅ وخت د پرمختللو هېوادو د طلاق دودو سره ونه کړو، ولې چې هلته ورته ضمانت موجود دی. یو ښځه طلاق اخلي، افغانستان کې اولین کار چې نه کوي هغې ماشومان ترې نه اخلي. یعنې تاسې فکر کوي یوه مور خپل په هېڅ قیمت خپل ماشومان لرې کېدل تحملولی نه شي. یعنی دا مصیبتونه موږ ته خوب یا قانون دی یا شریعت دی یا هر څه چې دی، یعنی دا مصیبت کړي دی. یعنی د خزه طلاق دل په افغانستان کې خزه نه آرامي اول دا چې واړه کم کې ماشومان ته واخلې د مور مینه دغه ماشومان بیا داسې یو بد دود لري چې دښمني سره طلاق د دښمني سره یو ځای کیږي یعنې بغیر د دې چې ښځه طلاقېږي آزادېږي او سره یو دښمن هم ډیریږي حتی ماشومان ته داسې تربیه ورکول کیږي چې خپل مور سره خبرې ونه کړي داسې فکر کوي چې ښځه په کم قیمت باندې باید افغانستان کې حاضر شي طلاق واخلي معلومدار معمولا خپل ښځه نه حاضرېږي طلاق واخلي که څه هر رقم تېره شي بغیر د دې چې ډېر خاص مسایل کلتي دي چې ډېر زیات تاوتریخوال د کچه پورته شي که کومه ښځه حاضر شي طلاق واخلي یعنې د طلاق مسله په افغانستان کې نه یوازې اجتماعي مسله ده همداسې یو اقتصادي بحران سره مخ کېږي معلومدار سیاسي پښتوانی ښځه نه لري دا ټول مصیبتونه یوځای کېږي او هغه بوج د طلاق ټول په ښځې باندې اوړي د ماشومانو اخیستل مثلا نظارت د ماشومانو داسې ګوري چې د اوه کلنۍ نه کلنۍ نه شروع کېږي یو مور چې د یوه لور خپله په اوه کلنۍ کې یا خپل په نه کلنۍ کې د لاسه ورکړي یو ځل په اوه کلنۍ کې خپل ځان نه بېلې دا د افغانه خبر نه دی یو افغاني ښځه ته یو شي یو مسلمان هیڅ ده امتیاز فنه دا راکړو قانون دې چور سره باید چلانو شي او ماته کیږي د هیڅ په فرانسې زده په فرانسې کې طلاق لیک دی نسبت په کې شفت ټولو نه کې دلیل دا دې دې چانس نه لري هیڅ نو طلاق بیا مهم شي او خامس نه نه ده هیڅ کورنۍ ته د خدای دا رقم یو لږ مختلف شي چې مجبور کې طلاق شي اما که ضرورت سیگی که مثلا یو خزه دون نه بدبخته و سیگی چه سبات دیگه پوری جاری بیتر از اید چه خپل لاره دخپل میره نبیله که
مننه ډیر اغلی صفی بله ډیر مننه اغلی داودزی استاس څخه په دې برخه کې پښتنه وکم تاسو ووریدل چې اغلی صفی د خپل خبرو په جریان کې ویل چې طلاق د شذ په ګټه نه دی په افغان ټولنه کې او دا مجبور ده چې هر ډول ظلم وغالي ځکه چې کدا طلاق واخلي یا طلاق واقع کړي نو د دې ژوند به نور هم خراب سي او راتلونکي به شنوي ځکه چې د دوی په نظر یو شمیر داسې لاملونه ستا چې لکه د دوی څخه د شذو څخه کوچنیان خستل کیږي د دوی اقتصادي وضعیت خراب وي هم او دوی نور داسې مرجن لري چې دوی حالت شکایت ثبت کړي یا دوی مرسته وغواړي ستا څخه به زما پښتنه دغه وی اغلی داوزي چې د شذې د عدالت ترلاسه کولو پر مهال په افغانستان غونډې ټولنه کې لڅ ډول خندونو سره مخامخ کیږي اغلی داودزی تاسو ته زما ژغ درځي
بله
زما پښتنه دغه و چې په افغانستان کې شذې د عدالت ترلاسه کولو پر مهال لڅ ډول خندونو سره مخامخ کیږي تر هغه پورې چې تاسو لیدلې دي
څرنګه چې اکثریت مسائل ته صفی صاحب خور اشاره وکړله افغاني ټولنه کې اته ښځه د خاوند طرفه هم طلاق کیږي بیا هم دې ته نه وځي چې حقوق نه ورکول کیږي بلکې په ډیره سپک سترګه ورته کتل کیږي او بل موضوع چې تاسو سوال وکړ چې د عدلي او قضایي بخشو کې څنګه کولای شي خپل حق ترلاسه کړي البته متاسفانه باید ویم چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلو کې هم چې تر یو اندازې پورې ښځو خپل ازادي نسبي درلودله عمل ته هم اداري فساد او په قضایي اداراتو کې فساد سبب دي شوی چې ښځو دغه موضوع ته اصلا زړه نه کوي په دې دلیل باندې چې کله به چې دوی د سیاترین فشار لاندې راغلي یا د مشکلات سره به مخامخ شوي او دوی به د دې تصمیم ونیو چې د خپل خاوند نه طلاق واخلي نو په اداراتو کې به البته تون اکثرا د نارینه او تعداد زیات و دوی ته په سپکه سترګه کتل کیدل حتی د دوی نه ناوړه توقعګانې کیدلې همداسې کره شو د هغې نه ټیټ چې د کلو موضوع وله نو کله چې نارینه به په هره سطحه او سویه و هغه سره مشکلات ډېر نه و مخزه په نه وځه چې په بده سترګه کتل کېدل که چیرې یو خزه یو سزوانه وای یا حسینه وای نو د دې نه به ډېرې ناوړې توقعګانې کېدلې چې دا ناوړې توقعګانې سبب د دې کېدي چې خزه هغه بدبختۍ ژوند ته بیا ترجیح ورکوله اما نه داسې وضعیت ته نو فعلي شرایطو کې هم خزه باید ووایو چې هېڅ نوه مسؤلیت نه لري ځکه چې نن ورځ
اصلا د دې جرأت نشي کولای چې عدلی او قضایي تهوت لاړ شي، دوی د خپل حق غوښتنه وکړي، او یا دوی هغه واقعي مشکلات چې دوی ورسره مخامخ دي دغه هغه بیان کړي او دغه غوښتنه وکړي. ځکه موږ نن ورځ په افغانستان کې په ډېر تاسف سره دا وایم چې داسې یو مرجع نه لرو چې هغې ته ښځې مراجعه وکړي. ځکه د ښځې قضایي مسایلو کې موږ په قضا کې باید داسې ارګانونه نهادونه ولرو چې هلته د دوی مخاطبې ښځې څو چې ښځه وکړلی شي او ښځه درکړي او د دوی پروسې پر مخ بوځي. چې نن ورځ موږ حتی یو مدافع وکیله د ښځې دپاره نه لرو. او بله دا ده چې د مملکت وضعیت سبب د دې شوی دی چې ښځو نه دغه توانایي او جرأت اخیستل شوی دی. اما بیا هم که چیرې دغه تصمیم د نارینهو د خوانه نیول کیږي، نو نارینه په ډېره سادګۍ باندې کولی شي چې هم طلاق وکړي او هم په اکثریت قضایو کې حتی د دوی هغه حق چې مهر دی هغه هم متاسفانه نه ورکوي، او ښځې هم داسې امکانات نه لري
ډیر مننه سلامت اوسئ اوریدونکو. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو اونیز خپرونه نور بس دی پای ته رسیږي. له خپلو درې سرو میلمنو اغلی نظیفه خورم، لطیفه خورم، اغلی ګلالی صافی او اغلی فروزان داودزی څخه ډیر مننه چې له موږ سره یې ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.